افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه د ازادي او په تاسو کې ام پروګرام ته ځانګړی شوی. خو په لیدې ساتو خبرونه کوو. د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د موسکو فارمات چې روسي قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وکړي. د روسي د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیز د بندیزونو د لرې کېدو او د هیواد کنګل شو شتمنو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 3 میلیونه زیات وګړي مرستو ته اړ دي، باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د موسکو فارمات په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی ګډون کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د هڅو پر پیاوړتیا، د طالبانو د حکومت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د انتړلو دروازو تر شا بحثونه وروسته به یو ګډه اعلامیه هم صادره شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت هیله وښوده چې دغه غونډه به له سیمه ییز امنیت او اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع بلله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل د ایران د سه شنبې د ورځې توغندویز پراخ برید ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع، او زیاته کړه چې که اړتیا وه په راتلونکي کې به بیا هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستي ځل نوموړي د 2000 میلادي کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه، او هغه هم په بغداد کې د متحدو ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قماندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته. متحدو ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندوی برید وروسته سلیمانی په برید کې په نښه کړی و. ویل شوی چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته د حزب الله چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو، د ویر او دعا مراسم ترسره کېږي. ایران روانه اونۍ پر اسرائیل د توغندویز برید په اړه وویل چې دغه برید د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیل صدراعظم دا د ایران لیوه لویه تیروتنه بللې او د پیاوړي غچ اخیستونکي برید ګواښ کړی دی. د لبنان د پلازمېنې بیروت لمنې پرون ناوخته پر لبسې چاودنه ولړزولې. د لبنان رسمي خبري اژانس ان ان ای ویل چې اسرائیلي الوتکو تر لسو ډېرې حملې د بیروت په جنوبي سیمو کړې دي، او دا حملې د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو سختې وې. بل ورته د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې له اسرائیل سره په دې تړاو خبرې کوي چې ښایي له تهران څخه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیلو پر تاسیساتو بریدونه وکړي. د روسیې په جنوب لویدیز ورونیژ سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې اور لګېدلی دی. دا خبره د سیمې والي الکساندر ګوسف نن پر تلګرام چینل کړې ده. ویلي دي چې د انیسکي په سیمه کې چیرې چې د تیلو دغه ډیپو و، د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورې شوې بې پیلوټ الوتکې ټوټې راغورځېدلې وې چې په نتیجه کې د تیلو په یوه تش ټانکر کې اور ولګېد. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې د والي په خبره د اتفاقیه کارکوونکي هڅه کوي چې لګېدلې اور مړ کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د ماسکو فارمټ په شپږمه غونډه خبرې کوو. روسیا، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې فارمټ کې شامل هیوادونه دي. د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې په تورشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وویل د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او د سیمې او کابل ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د عملی تعامل پراختیاوي. هغه د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دې غونډې ځانګړی میلمه دی او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره به وبیني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره هم جلا خبري کوي. قسم د دې غونډې هیڅ برخوال هیواد د نور نړۍ د هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اړیکې ورسره پالي. د مسکو فارمټ د افغانستان پر مسئلو د بحث لپاره په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی دی. د مسکو فارمټ مخکینۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې د تاتارستان په کازان کې جوړه شوې وه چې د هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو او همدارس د طالبانو استازو پکې ګډون کړی وو. موږ په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې او په دې اړه خبرې کوو چې مسکو په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جان باز، د سیاسي چارو شنونکی احمد سایر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خواوند شیر حسن حسن. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وروسته به تاسو ته هم نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی جانباز صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د مسکو د فارمټ هدف څه دی؟
مننه خاغلی سروان، تاسو ته سلام. زما ډېر قدرمن دوست ډاکټر صاحب حسن ته او درشان خاغلی داوزي صاحب ته سلامونه او ټولو لیدونکو ته احترام او سلام. ښه، همغه چې تاسو فرمایل پیل کې دغه فرمات په 2018 کال کې منځته شو او ورته ووایم چې مخکې له سقوطه زه په ټولو فرماتو کې البته د افغانستان د حیات پاستازیتوب و سفارت پاستازیتوب پتولو که ما گردن دیم. روس در سقوطا تاوان چه نامون در سفارت پیخو داو بیانو در فرماتونا در سفلزر دیدلو و خلا دایری دل. روسیه در سده پارا دا کار کوی. اگه وقتی چه پا افغانستان که ملی قوا و حضور لیدل که ده روسیه، ایران، چین و زینو رو هیوادونو وقتل چه پیاونوه لو بکه چه هدف داو ترکسو هاگه هیوادونو چه پا سیمه که بسیل نو دا هاگوی پا آن او دا فراسیمی چه خبیتا آگلی و کماتو او کمتحده یالاتو یا نو هاگویاتونو چه آگلی و دا ملتونو دی فیصلی پر لنسد به ملی ایتلاف توریزم دی جبری پا خاطر اروس اروس در اوکی وادو یعنی با دمنطقی دی وادونو دست با انگیره چه گواتی دا قواتونه دل تدیر لوی استراتیجی که موخی تاقیب دید. البته دا خبر دا بحث وارده گیدشن، خو دوی دا فیصله وکره چه دا قواتونه باید دیزن هونسی. هغه یو ابزار چې په افغانستان کې تر تاسو په پښتني سره حضور درلود او په هغه باندې چې دوی کولای شو چې حساب وکړي ترتیب او هغه یو ابزار په حیث ترې ګټه پورته کړي، هغه هم دغه طالبان. دغه هیوادو په شمول د روسیې د فدراسیون د طالبانو ډلې سره چې د حکومت پر ضد مبارزه کوله په هر عنوان چې اوس کوله هغې باندې به ضرورت شي تم شو او پاتل چې دا خلک پټو ښکارا حمایت کول، دوی ته انګیزه ورکوله. ځینو هیوادو په منطقه کې لکه پاکستان دوی تجهیزول، دوی ته انګیزه ورکوله. همغسې چې ملا فضل الرحمن خپل اعتراف وکړ چې دیش زره یوازې د پښتونخوا خلک دي په افغانستان کې تباه کړل. نو ځینو هېوادونو ورته سیاسي ملاتړ د دغې ډلې څخه سیاسي ملاتړ او دا یې په یو څرنګه تقابل کې واقع کول پخوانی حکومت سره جمهوریت سره او په یو ترتیب یې دلته خپل نفوذ غځولو. د دغې موخو د ترتیب دپاره چې د یو خو د بهرنیانو یا د ناتو د متحده ایالاتو نظامي شتون دا یو مسله او بل موضوع دا چې خپل نفوذ په افغانستان کې د لاسه ورکړي چې د عمومي قافلې نه بېرته پاتې نه شي. نو دغه فرماتونه فرمات ایجاد کړ چې یو فرمات دغه د مسکو مشرفي فرماتو د افغانستان په اړه چې تر دې عنوان چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر رامنځته شي، د افغانستان ټولې ډلې چې سیاسي دي که جهادي دي که جمهوریت دی، دوی ټولې باید سره راټولې شي په یو فرمات کې په یو مرکز کې یو میدانچه کې خبرې اترې سره وکړي تر څو د دوی په اند یو
ډېره مننه جانبا صاحب. تاسې تقریبا هغه وخت ته توضیح کوو چې د دې فارمټ چې کله رامنځته شو او هغه وخت په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وو، لیکن اوس چې د ناټو ځواکونه نشته، طالبانو حکومت دی، اوس مسکو د څه شي په لټه کې دی او د دې فارمټ له طریقه دوی کوم هدفونه غواړي چې غوته ورسیږي؟
بالکل فضائی پوښتنه ده. تقریبا هماغه محیطي ماهیت تغییر نه دی کړی، شکل یې تغییر اوس 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 دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده او ځان ته طالباني اماراتي سیستم وایي یا حکومت وایي د دوی په ژبه چې هر څه ده، نو دوی سره دوی رابطه شول په تعامل کې. خپل سفارت یې په کابل کې وساته، دوی ته یې د افغانستان سفارت په مسکو کې ورکړ، هلته نظامي اتشې پورې او نورو ډیپلوماتانو د طالبانو د ومنل. هدف او موخه همه ده، د یو خوا د لویې قافلې نه چې دلته روانه ده، ډېره لویه لوبه چې روانه ده، هغې نه بېرته پاتې نه شي. هغه خپل رقیبان چې هغه که متحده ایالات دي که ناتو ده، د دې منطقې نه لرې وساتي. او تاسو ولیدل چې په ټولو دغو فرماتو کې، جلاسو کې، غونډو کې چې دغو هېوادو چې تاسو نومونه واخیستل په تاکسید کې دایلو دي که هغه د منځني آسیا هېوادونو دي روسیې سره، که هغه د پناجي ملاقات وکړه، د نظامي او امنیتي او د دوی مشران دي چې سره ګوري په غونډو کې مختلفو کې. موخه یوه ده چې پخواني هغه فرا سیمه ییز قوتونه هېوادونه شتون درلوده، هغه به دې هېواد ته نور دې هېواد ته مداخله نه کوي، جبران دی زه فقط نقل قول کوم، جبران د خساره به کوي او نور به د افغانستان برخلیک دوی په ان طالبان او د منطقې یا د سیمې هېوادونه تاسې او د افغانستان به د سیمې اجنډا څخه نه بهر پاتې شي. د دې ترتیب موخې هماغه موخې دي، یعنی د یو خوا خپل نفوذ ساتل او هغه غځول او د افغانستان په طریقه په منځنۍ آسیا کې حتی تر یو لیده تر جنوبي آسیا کې خپل نفوذ ساتل.
ډېره مننه، سلامات اوسې جانبا صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی شیر حسن حسن هم له سټوډیو سره وصل، دوی ته هم هرکلی وایم. حسن صاحب، ستاسو په نظر روسیه په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او هغه کوم هدفونه دي چې د ماسکو فارمټ په شکل یې غواړي ترلاسه کړي؟
سرور صاحب سلامونه او مننه، تاسو ته سلام وایم، قدرمن جنباز صاحب ته سلام وایم، خوښم چې تاسو سره یو ځای د قدرمن لیدونکو سره مخ یم.
سلامت.
د روسیې هدفونه د روسیې د پاره دي او هغه دا چې له هغه وخت چې په افغانستان کې ګډوډي ده، جنگ جګړې دي او یا د بهرنیو موجودیت دی یا دمی موجودیت دی، خو په افغانستان کې دغه سي حالت دی چې روسیا د وچ للارې د افغانستان سره د یو نخلول شوی هیواد په توګه چې له هغه ځایت څخه د تروریستي ذهنیت، د افراطي ذهنیت او همدارنګ د امنیتی نورو خطرونو د مخنیوي لپاره او همدارنګ د مخدره توکو د قاچاق او د هغه د ښه تولید په افغانستان کې کیږي. خدایغه راتګ افغانستان ته د هغه د مخنیوي لپاره دا د دوی لوی هدفونه دي. ولی البته هغه لوی هدفونه نه، بلکې هغه څه دي چې ښکاره دي. د دې ترڅنګ هر ابر قدرت چې روسیا بدون شک یو ابر قدرت دی، ځان ته داسې هدفونه هم لري چې هغه په مطبوعاتو کې ډېر ښکته پورته کېږي نه، ولې د سیاست په ډګر کې هغه څوک چې څو شپې تیرې کړي هغه پوهېږي. او هغه دا ده چې روسیه هم نه غواړي، چین هم نه غواړي، هند هم نه غواړي، د همسایه هېوادونه هم نه غواړي او غربیان هم نه غواړي چې په افغانستان کې د دغه سي بهرني قوتونه رشد وکړي او هغه د په افغانستان کې جانشین شي چې هغه روسیې ته نقص ورسوي، روسیې او د روسیې ګټو ته تاوان ورسوي. او دا چیري د چین هدفونه هم دغه سي دي چې نه غواړي په افغانستان کې دغه سي قدرت حاکمي چې بیا د چین ګټو ته تاوان پیښ شي. هند هم دغه سي دی، ایران هم دغه سي دی، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم دغه سي دي، امریکا، ناټو او نور ټول هیوادونه هم دغه سي دي. نو روسیا په دې امر کې مستثنا نه ده او هدفونه هم دا دي چې په افغانستان کې د دوی سیالي قواوې چې هغه ناټو دا او کبل هر هیواد دی چاغوی یو کتاز حاکم د میدان.
بل اصل صاحب، ستاسو نظر درې چې روسیا یوازې د خپل اندیشنو له خاطر غواړي چې په افغانستان کې داخله ووسی او علایق لمدې مسلې سره اړه لري، کینی نوري ګټي تر څاس فکر نه کوي چې نوري ګټي هم دلته لري، رقابتونه په منځ کې نشته، د دې لپاره چې طالبان لویدیست ورنږدې نشي، په دې خاطر نه غواړي چې له طالبانو سره نږدې ووسی او دا ډول فارمټونه د همدې لپاره جوړیږي.
بله، ستاسو اخیری خبره مې وانه وردله. خو زوایم چې د روسیې همدغه تشویشونه چې په مطبوعاتو کې کته پورته کیږي دا هم دي، او بدون له شکه دا خبره ده چې نړیوال رقابتونه موجود دي او په نړیوال رقابت کې روسیه هم نه غواړي چې د دوی رقیبان په افغانستان کې د سیاست د ډګر صاحبان شي او یا الته یو ډومینانت دغه ولري موقف او موزه ولري. چین هم داسې نه غواړي او امریکا او د هغه متحدین هم داسې نه غواړي. نو دا د ګټو خبره هم ده او د رقابتونو خبره هم ده. په دغه دوړو خبرو کې د روسیې موقف هماغه څه دی لکه څنګه چې موږ تاسو سره تبصره کوو.
ډیره مننه حسن صاحب. کور ودان زموږ بل میلمه ښاغلی احمد سایر داوزای هم وصله سټوډیو سره وصل دی. داوزای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د مسکو فارمټ غونډي د روسیې د اندیشنو له کبله دي او که غواړي چې له دې طریقه په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زما هم نظر ایم چې په اوم کې د دې مسله د اندېښنو مسله ده. ګوري، د غربي هیوادونو بلاک، ناټو، امریکا، اروپایي هیوادونه دوی یو تړون لري د طالبانو ادارې سره چې د دوهې تړون دی. په دې کې یو څه مکلفیتونه هم په طالبانو باندې دي او په عین وخت کې د انفورسمنت میکانیزم هم دوی لري چې څنګه که طالبان خپل وعدو باندې عمل ونه کړي هغوی باندې فشار راوړل شي. مګم د سیمې هیوادونه لکه مسکو، چین، ایران، پاکستان دا په دوهې اګریمنټ کې کور نه دي. دوی په هغه کې نه کوم امتیاز لري، نه کوم مکلفیت د طالبانو په غاړه دی. دوی په اړه د دوهې اګریمنټ هغه اولین خط که مونږ ولولو هلته واضح لیکلی دی چې طالبان به د افغانستان د خاورې ته نه اجازه نه ورکوي چاته چې د امریکا او یا د امریکا په متحدینو باندې برید وکړي. په دې کې دا د سیمې هیوادونه نه راځي. نو دوی ځان ته بدیل همدغه د ماسکو فارمټ جوړ کړی دی چې د دغه فارمټ د لارې د طالبانو ادارې سره هم همغږي رامنځته کړي، هم یو اجماع، سیمه ییز اجماع رامنځته کړي او هم خپل ځان د حفاظت لپاره طالبان سره یو ډایلوګ لري.
بله، ډیر مننه. سلامت اوسئ. قدر من اوریدون کو تاسې له ازادي رادیو د ازادي په چپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مسکو فارمټ پښ پژمې غونډې ل خپل درنو ملمنو شاغلیو غاوس جان باز، احمد سیر داوزی او شیر حسن حسن سره خبرې کوو. څو شیبو کې به تاسو ته هم نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه او یا هم پښتنې مطرح کړي. جانبا صاحب، ستاسو په نظر آیا مسکو د مسکو فارمټ، روسیا د مسکو فارمټ له طریقه له لویدی سره د سیالۍ په لټه کې نه دی؟ ځینې داسې وایي چې مسکو طالبانو ته ځان نږدې کړی دی او په داسې غونډو سره غواړي چې ځان نور هم نږدې کړي. څو د طالبانو او لویدیځوالو اړیکې سره نږدې نشي؟
په بطن کې خو ستاسو خبره معقوله ده، خو دلته خبره نه یوازې اوس فعلاً د رقابت ده، بلکې زما په نظر د داسې غیر ملموسه یا غیر فزیکي تقابل ده. ځکه چې هغه شی چې موږ اوس ګورو، هغه جریانات چې موږ ګورو، مثلا په اروپا په شرق کې، په اوکراین کې، عملاً لویدیځ د اوکراین په ټوله معنا ملاتړ کوي او هغه مجرمترینې اسلحې اوکراینیانو ته ورکوي تر څو د روسیې په ضد یې وکاروي. نو په دې ترتیب معلومه ده چې دغه جنوبي استقامت چې دوی ورته مثلا پنځه کې افغانستان ته، منځنۍ اسیا ته، او دوی دغه جغرافیه ته دوی خپل لویدیځ یا یوزنی فلانګ ورته وایي، یعنی دغه جنوبي استقامت ته ډېر متوجه پوهېږي چې د دې منطقې نه هم کېدای شي چې هغه استفاده وشي چې یوه بله جبهه پرانستل شي او د دوی په ضد په شکل د اشکالو وکارول شي. ځکه چې په دې حوزه کې اول خو دا حوزه د دوی د روسیې د فدراسیون د بهرني دکترین او همداشان د نظامي دکترین پر بنسټ دا حوزه د دوی د هغه منافعو حوزه ده. دوی په داخل په دکترینو کې چې په کې نومونه واخیستل ورته هلته تسجیل کړی ده. نو دې ترتیب کاملا مبرهنه ده چې هیڅ اجازه به ورنکړي چې د دې پلان نه یا د دې استقامت نه کوم ضرر دوی ته ورسیږي. او اوس په دغه راپیدا شوی سیاسي نظامي وضعیت کې طبیعتا چې خبره اوس ناملموسه تقابل پورې هم روانه ده، او دوی به د خپل رقابت خامخا ساتي او دلته به هومره کار کوي چې دوی امکان ولن خپل نورو متحدینو په مرسته کې، هغه ایران دی، هغه چین دی، دوی هغه لوبه کوي تر څو مدیریت، د عمومي مدیریت د اوسني حاکمیت په افغانستان کې د دوی د کنټرول څخه ونوځي. دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان څوک، دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان د څه لپاره ایجاد شوي. د تیره اونۍ په مسکو کې یو کتاب چاپ شو چې لیکوال دی الکساندر دوګین، او الکساندر دوګین داسې یو کس دی چې مستقیما په ډېرو لوړ پوړو روسي چارواکو کې هغه نظامي دي، هغه ملکي دي، سیاسي، هغه باندې ډېر لوی اثر لري. هغه یو فیلسوف دی، د نظر خاوند دی، ټولنپوه دی. هغې په دغه کتاب کې په یو برخه کې کتاب نومی کې د روسیې د فدراسیون د جورو ایشیا انتقام، ډېر لوی کتاب دی، ډېر زخیم. ما تاسو ټول نه دی لوستی، خو بعضې پاراګرافونه مې ورته ولوستی. په یو پاراګراف کې داسې راغلی دي چې طالبان د غرب خط دی، د غرب دخوا ایجاد شوی دی، او د پاکستان د طریقه بیا هم د غرب دخوا ملاتړ کوي. نو کله چې داسې یو ذهنیت د روسیې په استبلیشمنت کې شتون لري، هغوی پوهېږي چې لوبه کومه خواته روانه ده، او د هغې د خاطره ټول خپل کوششونه دغه سیاسي، ملکي، استخباراتي، امنیتي کوي تر څو دغه مدیریت د دوی د کنټرول لاندې ونوځي. افغانستان په دې مختلفو فرمات، افغانستان چې مې وایم عادت مې هم دغه د طالبانو ډله ده، دغه طالباني امارتي حاکمیت دی، دوی په دغه اجنډا کې وساتي تر څو د دوی په ضد ونه کار وشي. که تاسو وګورئ مثلا د روسیې د کالیو، مثلا د تجارتي اقتصادي راشه درشه اوسني افغانستان سره، دا 300 میلیون هم نه ده دا فقط دیو زمکه دا امر رسمي خبر شو د روسیې په مطلب کې نو پرې درته مونږ ګورو چې هغه هم شخصي سکتور دی چې غنم اخلي که مثلا اوړه اخلي یا نور د څه اجي محصولات یعنی اقتصادي انټرس یا اقتصادي علاقه مند د روسیې نه لګي چې په افغانستان کې شاهو دي په لویو پروژو کار وکړي دا سه حال کې چې په افغانستان د څنګه دا کار وکړي یعنی یو ځینی علاقه مندي یا د څه وایي اساسي علاقه مندي د روسیې د فدراسیون او د روسیې د حاکمیت هغه ډېره نگرانی ده چې په دې ترتیب غواړي چې د خپل نفوذ وساتي امنیتي استخباراتي وضعیت ته په کتو دغه چلند راخپل کړی دی چې دلته غواړي
ډیره مننه جان باز صاحب. داوودزی صاحب فکر کوي چې روسیا باور لري چې طالبان به د روسیې مخالفانو ته ځای ور نه کړي، او په زمین کې دا سوال هم ده چې روسیا تل دا خبره کوي چې له افغانستان د داعش خطر دی. دا د داعش خطر واقعا دوی جدي احساسوي، او که دا هم د دې لپاره کوي چې غواړي په دې شکل سره خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي؟
دا څه ده چې تشویش باید ولري روسان؟ زه فکر نه کوم چې هغوی وزن ډاډه احساسي د طالبانو د شتون نه او د طالبانو د وادې باور به نه کوي، دوی ځکه چې دوی په عمل کې ولیده په مسکو کې ډېر لوی بریدو شو، په دغه وروستۍ کې وشو، او دا په داسې حال کې وشو چې د داعش خراسان له خوا نه و او د هغوی مرکزونه په افغانستان په شرقي ولایتو کې دي. یعنی د طالبانو حاکمیت، د طالبانو وعدې چې هغوی ته سپارلې وې نتیجه یې ورنه کړله. نو څومره زما معلومات دي روسان په بدیلو باندې هم کار کوي، په راتلونکي برنامو هم کار کوي، مګر په لنډ مهال کې دوی مجبور دي چې طالبان سره یو څه مرایده زیاته ولري، د نرم لهجې او د نرم موقف نه استفاده وکړي طالبان سره، ځکه چې روسان انفورسمنت میکانیزم نه لري. امریکایان اروپایان لري، هغوی اوور د هورایزن مشن د درون کارولو علاقه هم ښودلې او توانایي هم ښودلې. روسیه تر اوسه پورې هغه سطح نه رسېدلې چې داسې یو عمل کې ځان دخیل کړي افغانستان کې. نو دوی لنډمهاله مجبور دي چې د نرمې لهجې نه کار واخلي، د مراودې نه کار واخلي طالبان سره، مګم تل میان مهال او اوږد مهال د پاره روسان په بدیل برنامه باندې کار کوي. همداسې د طالبانو مخالفین فعلا نظامی مخالفین په دوشنبه کې میشتي، دا د روسیې د شین چراغ بغیر اساسن امکان نه لري. او نو دا تشویش د روسیې په پالیسی میکرانو سره شته دی. اوږد مهال کې د روسیې باور داسې دی چې د دین مخ کې چې خپل روسیا تهدید شي، آسیای میانه بعضی مملکتونه ډیر آسیب پذیر دي، د داعش لخوا او مومند افراطیت لخوا، مخصوصا د فرغانه دره. دا یو موقعیت دی چې د تاریخي ډول باندې یو څه افراطی ریخالري هلته پاغې سیمه کې او اول ته ټول نه زیات خطر، خو هلته هم چې مشکلات زیات شي روسیه مکلف کیږي چې د داخله شي هلته، ځکه چې د ډېرو هغه سیمو هیوادو سیکیورټي ګارنټي روسان فکر کوي چې د دوی مسؤلیت دی په دې فعلي حالت کې هم. نو زما په اند باندې چې روسیا فعلي حالت کې دا توانایي نه لري چې د یوکراین سره په هغه شدید جنگ کې دخیله مي ښکېله مي او دلته یو بل جنگ یو بل ستونزه مو لري په آسیا میانه کې. نو لنډ مهال به هغه د مراهدې د ډایلاګ نه کار اخلي طالبان سره، اوږد مهال به په بدیل کار کوي، ځکه چې دا حالت ورته سستینبل نه دی، پایدار نه دی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. اصن صاحب، لکه څنګه چې داوودزی صاحب ویل، روسیا د طالبانو له وسلوالو مخالفانو سره هم راشه درشه لري، اړیکې لري. دلیل څه کېدای شي؟ ولې هم له هغو سره پالي، هم له طالبانو سره پالي؟ له طالبانو سره هم که موږ وګورو تر پخوا اړیکې نږدې شوي دي. د 2022 کال د مسکو په فارمټ کې طالبانو استازي نو دعوت کړي، لیکن دا تیر کال تیر ځل هم دعوت کړي ول، سږ کال هم دعوت کړي دي، او داسې معلومیږي چې د دواړو خواوو اړیکې تر پخوا نږدې شوي دي.
سلام صاحب،
طالبان په دا اوسني وخت کې په افغانستان کې داسې واقعیت دی چې هم روسان هم چینایان هم غربیان د امریکا په شمول دوی ټول د داسې غوړې مړۍ په توګه طالبانو ته ګوري چې همې د خپلولو مسولیت نه اخلي او همې د خپلولو نه ډارېږي او دغه څه او څه ده چې یو سړی چوای چې له خیره دې تیرم خو له شره دې معصافه د دې کبله طالبانو په موجودیت باندې لکه څنګه چې نور دوستانو ول دا وی په اصلیت باندې او دا غي په به هدفي باندې ټول نړیوال پیږي چې دا یو هدفمن او لوی ستراتیژیک قوت نه ده چې دا غوی فکر دی پابند د غولري آینده ولري د بشریت لپاره هم د اسلامیت لپاره هم د افغانانو لپاره هم د سیمې د هیوادونو لپاره هم او دا داسې یو فکر وی چې هغه دی هغه ته د نړۍ نور خلق نور وګړي د روسانو په شمول د امریکایانو په شمول د عربانو او د غیر عربانو په شمول د مسلمانانو او غیر مسلمانانو په شمول هغه ته تن کې دي ځکه دغه سی فکر باندې ژوند کول مشکل دي خو دغه فکر اوس په افغانستان کې را کامیاب شوی دی او دسی کامیاب شوی دی چې په ظاهر کې په افغانستان کې امنیت ساتل دي او یوازمه ډله ده د خاغلی پوتین په قول باندې چې هغه خپل د داعش نه زوريږي وایي چې مثلا داعش وخت په وخت عملی کوي د طالبانو په قلمرو کې هلته توریستان وژني مثلا د دوی په سفارت کې حمله وکړه چې بدنامي اتمن په طالبانو ده د طالبانو په وزارت بهرنیو چارو وزارت باندې حمله وکړه د چینایانو د اوسېدلو په ځای باندې حمله وکړه په توریستانو باندې سیاحینو باندې حمله وکړه په اخرو کې په غور او دا کندی پلار کې مسافرین وو ځل او د دې ټول خبر بدنامي طالبانو ته مراجعه ده ځکه هغه حاکم قدرت ده نو لدې کبله دوی وایي چې نو هلته خو بل قوت نشته چې داعش او یاد داعش ته ورته نورو خواو په مقابل کې وجنګيږي وس کدا او کنه دا که خدا او که بعده د همدغه طالبان دي چې دوی په مقابل کې جنګيږي لدې کبله د دوی د تا پردی توپ نه د دوی د مخنیوي د پاره دوی سره باید مراودات وشي درشو سره وشي د مسکو فارمات غونډي کبه بل هر غونډي چې دوی تب کې و چوکي رسیږي ری دي شي خبره دیو کې د نور سره سلام علیکم کې که هدي عقل هغه د دوی د دغه سره خلک آشنای د دوی د قوت سره خلک آشنای او د دوی د نیت سره خلک آشنای د دوی د خبرو نه د دوی او د ستراتیژي معلوميږي چې دوی څونه بشر شمول کېدې شي دوی څونه افغانستان شمول کېدې شي دوی څونه همسایه شمول کېدې شي او لسمي سره د انټیګراسي یا د سمي سره د دخ تاګ راتک قابلیت لري دا یو تعامل ده دی کې نوې فکر نو کوم چې په وګړه لوی ستراتیژي کې د طالبانو ته دوی د څه په تمه یي چې بیا به وګړه محل کې دوی سره دوستي کوي او د دوی سره هغه چې دوستي لکه چې په افغانستان کې د دوی و نه هغه ته دوی په تمنه دی ولې اوس دا واقعیت دی او دې واقعیت سره دوی گزاره کوي
مننه کور ودان جنباسه لوی دیزوال فل په طالبانو باندې انتقاد کوي چې د شزو جنو حقونه نور کوي تعلیم ته نه پریشتي بشري حقونه نه رعایتوي فکر نه کوي چې د مسکو طالبانو زیات نږدې کېدل به دغه فشار چې تر هر صحد چي دی دا به نور هم کمزوري کوي
زه د څه پکې ټولیز توګه نه کوم ولې لپاره د دې چې د سیمې هیوادونه خپل یو سلسله نارېژونه لري خپل یو سلسله روشونه لري هغه چین دی هغه روسیا ده هغه ایران ده هغه نور هیوادونه دي که هند مثلا په ازبکستان یا افغانستان دا هیوادونه دي په قزاقستان ده دوی دو سی فکر کوي او دو سی امګوره دا چې په لوی تعامل کې چې دوی طالبان سره لري طالبان باید د دننه نه بدلون مومي او کله چې دود د نن سفر بدلون پیدا کی نو هغه وخت کې د دوی په فکر با افغانستان کې یو مسول ملي او مشروع حاکمیت رامنځته شي چې هغه به د قانون په رڼا کې دغو ازادیګانو ته او دغو حقوقو ته په شمول د ښځو د بشر حقوقو ته په ټولیزه توګه تنوع د نظریاتو ته تمکین شي.
هیوادونه چې تاسې یادونه وکړه یو یې هم دا مسایل نه یادوي، یوازې لویدیځوال یادوي یا د بشري حقونو ډلې یادوي.
ښه، دلته کېدای شي چې په ادبیاتو کې توپیر وسي، چې زه تاسو سره منم، خو ما تاسو ته وویل چې دا هیوادونه خپل روش لري، خپل لیدلوری لري. مثلا که تاسو د چین هیواد واخلئ، هلته یو نظام حاکم دی چې د یو ایدیولوژي پر بنسټ راجوړ کړی. درست زه نه پوهېږم نور غږونه اورم دا خپل وکړي، خو په هر حال همداسې مثلا روسیا بس ایران چې هلته هم یو ډېره بنیادګرایانه تیوکراسي حاکمه ده، البته چې د دوی دغه تنلارې پاک کړي نو موږ په ترې غوښتلی نه شو چې دوی خپلو سیاستو کې تغیر راوړي. دا خو زموږ کار دی، دوی د خپلو منافعو په بنسټ داسې انګېرلې ده چې لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې موږ به طالبانو سره کار کوو، موږ دوی غواړو چې په منطقوي فرماتو کې په منطقوي مراوداتو کې را داخل کړو تر څو دوی متدرجه تغییر وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې یو ډېر لوړ پوړي ډیپلومات سره د روسیې یو کال مخکې همدې اړه ما خبرې کولې او هغې ما ته ډېر یو جالب مثال ده. وایي ته خو روسیه پېژنې، یادېږي کله چې بلشویکان راغلل دوی څومره ظالم وو، دوی څومره کلیوالي وو، دوی توپک په لاس کې وو، چاره یې په لاس کې وه او ټول یې چپ و راست استبداد یې کوو. بیا خو دې ولیدل چې په متحده رژن دوی څومره تغییر شول، دوی ډېر مدني شول او تغییر یې وکړ. او هغه یو ایدیولوژي وه، او بل دا چې هغه په یو اروپایي یا شرقي اروپا کې یو هېواد کې رامنځته شوی وه، یو بدلون و چې د همغه د اکتوبر انقلاب و برخرسید. دا خو جدا تاریخ دی، دا جدا ارزښتونه دي. په افغانستان کې بیخي یو بله پدیده چې هغه په ډېره بریده افغاني نه ده رامنځته شوی. خو په ترتیب یعنې دغسې نظریات د دغه هېوادو په استبلیشمنت کې ځای لري. یو شی بل چې مې رساس خدمت ورته ووایم هغه دا ده چې د روسیې د فدراسیون حکومت هغه برید چې په کروکس سیټي هال کې وشو د مسکو په څنډه کې، د مستقیمه یې د افغانستان یا د افغانستان د کوم ولایت نوم نه دی اخیستی. هغوی مثلا یو کس چې په دې اړه رسمان وغږېده هغه د روسیې د فدراسیون د استخباراتو لوی رئیس الکساندر بورتنیکوف. الکساندر بورتنیکوف په دې اړه وویل چې دغه کومه طرحه چې شوې وه د کروکس د تروریستي عمل په تړاو، هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې موږ ورته جیلن لاین وایو، په دغه منطقو کې دا طرحه شوې وه او په دې کې د اوکراین لاس هم و. نو په دې ترتیب هلته د افغانستان د کوم ولایت نوم مشخص نه دی اخیستل شوی. البته په ټولیزه توګه کېدای شي چې ژورنالیستانو به دا خبرې کړې وسیږي یا کوم مبصرینو، اما رسمي دریز او اعلامیې دغه وخت ما ستاسو خدمت ته عرض کړې. یوه بله خبره دا چې په همدې کانټکست کې مې غوښتل ستاسو خدمت ته عرض کړم چې د روسیې او تر یو ډېره بریده د چین او د ایران پالیسیګانې هم ډېره ورته، هغه دا چې ملکي سکتور د دې هېوادو مسؤول د روسیې د فدراسیون همداسې پرله پسې د طالبانو یو رقم ته ملاتړ خو ورته نشم ویلی، خو یعنی دوی ته زیات پاملرنه کوي، دوی زیات دې باندې پافشاري کوي چې دوی سره باید تعامل وشي. دا یو واقعیت دی په افغانستان کې، همغسې چې پوچین هم وویلې په تاشکند کې، بیا هم ویزلیبل په آستانه کې موږ دا خبره وکړه. دا خبره کوي خو په عین وخت کې یعنی زه خو ډېر ډېرې خاصې پاملرنې دوی ټولې څرګندونې څارم. د دوی نظامی امنیتی استخباراتی سکتور بیا پرله پسې هم په طالب باندې انتقاد لري او هم په هغو ډلو ټکلو چې د طالب شاوخوا په افغانستان کې شتون لري، او دغه هم ځان ته یو ډېر لوی تهدید او هم منطقې ته یو تهدید ګڼي. یعنی په دې ترتیب هغه ډیر په خوانی د خنجر او د کلچی سیاست د اوسنی حکومت او تړاو دوی کار دی.
ډیر مننه سلامت اوسئ جان باز صاحب کور ودان. اوس به ورشو اوریدونکو ته دا شیبه یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنې آزادی راډیو.
زه روز محمد یم د کراچی څخه. زما نظر دا ده چې په روسان خپل هدف ته په افغانستان کې لا له وار له مخې رسېدلې، ځکه د هغو غوښتنه او دغه دا ولسي امریکایان او ناټو ځواکونه له افغانستان وځي او بل دې کوشش طالبان سره په تحمل کوي چې بیا یو داسې حکومت په افغانستان کې جوړ نه شي د دې په خلاف او یا نړیوال ځواکونه به افغانستان ته داخل شي. دوی اوسې اوس په روسیه او په اوکراین کې په جګړه بوخت دي، نو اوس دوی له دې هم ویره لري چې په افغانستان کې داسې حکومت جوړ نه شي او یو بل داسې دغه جوړ نه شي، نو دوی له ځکه طالبان سره تحمل کوي. ما دغه نظر و بس مننه خدای پامان.
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو ځان راوپېژنې آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان ستا استاد سیمن منوت نیکی له احترامات وند کوم چې توخی هم زابل ولایت
مهرباني کوي حاجی صاحب مهرباني.
مننه تاسو سم موضوع انتخاب کړی ده، نو دا د مسکو پرمټ کې څو غونډه ده، د ته خود مسلمي ټول هیوادونه راغلي دي او موږ په دې خوشاله چې د اسلامي امارت محترم وزیر خارجه هم بلنه ورکړه. دا د طالبانو لپاره یو غټه لاسته او کامیابی ده او تقریبا که څه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خو دا د دې علامه ده چې لکه په رسمیت چې پیژندلې خو خدای دې وکړي چې دلته ډېرې مهمې خبرې رامنځته شي او پر هغو باندې بحث وشي چې هغه زموږ د افغانستان په هکله او د ملت لپاره فایدمنه تمامه شي، لکه اقتصادي و تجارتي و یو نور سیاسي. نو دا موږ یو نیک فعال بولو او موږ هغه دی د تاجکستان حکومت یا ازبکستان حکومت دغه خزمو یو څو تیاری ولې دي هلته دي، باید پر دغه باندې هم خبره وشي او له امریکا سره هم خبره وشي چې دا تیاری خو د افغانستان دي باید ورکړلی شي. او د محترمو میلمنو زخم دا پوښتنه ده چې آیا په دې افغانستان کې د غرب او د شرق ترمنځ مقابله او سیالي ده، ځکه چې امریکا هم نه غواړي طالبان له لاسه ورکړي او شورویان او چین او نور داسې هیوادونه دا هم نه غواړي په افغانستان کې حکومت له لاسه ورکړي، نو دواړه په رقابت کې دي او که نه دي.
مننه خیر بیست. زه عصمت الله المعتصم یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ.
مننه. نظر مې دا دی لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ښه خبرې وکړلې او مخکېنی اورېدونکي هم وویل، روسان کېدای شي خپل هدف ته رسېدلي وي یا نه وي رسېدلي، خو د نړیوالو یو هدف هم دا دی هغه که روسان وي بالخصوص دغه لوی قدرتونه چې په افغانستان کې کوم حکومت وي په هغې کې دوی خپل اجنټان ولري، هغه کسان ولري چې د دوی لاسپوسي وي، بالخصوص دغه موږ ته نږدې هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په څلوېښت کلنه جګړه کې دوی داخل پاتې شوي. خو امارت اسلامي اوس حکومت یې نوی دی الحمدلله، به وایي چې تر ډېره بریده هغه څه نشته چې د چا ایجنټان دي پکښې وي. البته نړیوال ته پکار ده چې رامخته سي تعامل وکړي او امارت اسلامي او بالخصوص افغانستان په رسمیت وپېژني. امارت اسلامي د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان رښتینی انځور نړۍ ته ښودلی شي. موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ ته د افغانستان ټول حالات تر هر چا ښه معلومېږي.
شکه پوښتنه هم لرئ لطفا پوښتنه هم وکړئ.
پوښتنه مې د میلمنو څخه دغه ده چې غربیان به تر کومه پورې دغه سیاست مخته وړي چې د افغانستان په باب کې چې وو چې دوی مخته وړي، دغه بندیزونه لګول او تورونه لګول او دا شانې نظامات لګول، په دغه سیاست کې به دوی کامیابه شي که به ناکامه شي او تر کومه به مخته وړي.
ډیره زیاته مننه. ور به شو میلمنو ته لومړی فکر کوم چې د داوزي صاحب نوبت دی. داوزي صاحب لومړنی اوریدونکي مو ښه تبصره درلوده، څومره ورسره موافق یاست؟ ولی محمد صاحب بیل چې روسان وای خپل هدف ته رسیدلی دی، هدف یې همدا و چې ناټو له افغانستان څخه ووزي، او بلې فکر کوم دا کوو چې دوی وای داسې یو حالت غواړي چې د لویدیزوالو په ننګه کوم حکومت رامنځته نه شي او مخه ونیسي. مهرباني، دوی سره څومره موافق یاست؟
مننه. یو څه حقیقت خو لري د ورور خبرې، مګم بشپړ حقیقت دا نه دی، ځکه چې روسانو بعضې نور د سیمې هیوادونو غوښتل چې امریکا د افغانستان نه وځي، خو په داسې یو ترتیب غوښته چې دلته د هغه نه وروسته یو ټول ګډون حکومت پروت وي په افغانستان کې، چې دی کې د افغانستان ټول اقشار افکار داخلي او د ټولو سیمو ټول اقوامو نه نمایندګانې په حکومت کې، داسې یو شی دوی غوښته.
ولې دوی دغسې یو حکومت آیډیال ده، ولې دوی دا ډول یو حکومت غواړي؟
خو دوی ډېر دلایل دي. یو خو دا قومي مسایل دي، د آسیا میانه کې چې مملکتونه پراته دي، دوی قومي شریکي لري افغانستان سره، ازبکستان، تاجکستان، نو یو دا خبره ده. بل دا چې په دې ټول ګډون حکومت د لارې دوی دا د سیمې هیوادونه غواړي چې خپل پخواني ملګري دننه کې په نظام کې، دلته بعضې سیاسي څېرې دي، نظامي پخواني څېرې دي، چې دا ډېر ژور تاریخ د ملګرتوب د روسیې، د چین، د پاکستان او ایران د هیوادو سره لري. نو دوی همیشه مونږ اورېده د چین نه، اورېده د روسیې نه، د نور نه، چې امریکا دي وزي خو په مسؤولانه ډول دي وزي. دا مسؤولانه ډول یې معنا یې همدا وه چې دلته باید یو ټول ګډون حکومت رامنځته شي، چې هغه ونه شو. نو دا فعلي حالت کې چې مونږ ورته ګورو دی کې روسیې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی، دلته نوي تهدیدونه ورته پیدا شوي دي او د دې تهدیدو باندې خو ژور بحث وشو. دلته دویمه خبر دلته دا ده چې روسیه د فعلي حالت سره قانع وه، دا د مسکو فارمیت دغه برنامې ته به تغییر ورکړی. د دې دغه برنامه چې همدا اوس سړی وګوري، واضح وایي چې دا غونډه د دې لپاره ده چې افغانستان کې سوله راشي، د تروریزم مخنیوی وشي او د مواد مخدر د قاچاق مخنیوی وشي. او معنا خو دا ده یعنی چې دوی فکر کوي سوله نه ده راغلې نهایي په افغانستان کې، او د تروریزم او د قاچاق مسایل شته دي. که دا نه ول، نو دوی به د دې مسکو فارمیت برنامه بدله کړې وه، په یو سیمه ییز اقتصادي برنامه باندې به یې اړولې وه. نو دې کې زه فکر نه کوم چې دوی خوشحاله وي د دې فعلي حالت نه راضي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی حسن صاحب، د حاجي صاحب تو خو په خبرو کې تاسو تبصره وکړي، دی وایي چې دغه د مسکو فارمیت غونډه چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون لري، دا د طالبانو لپاره یوه لاسته راوړنه ده. او فکر کوي چې دا واقعا لاسته راوړنه ده، د ده دا توقع مه چې دغه هیوادونه له طالبانو سره نوري اړیکې زیاتې کړي، خصوصاً اقتصادي. او آیا دا هیوادونه به حاضر شي؟ دا سوال به د زبر زیات کم چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
سلام صاحب، دا رسمیت پیژندلو خبره د هیچ د هیڅ ډیپلومات، د هیڅ مرکه کوونکی او د هیڅ ژورنالیست لخلې تر اوسه نه دا اوریدل شوی. او د مسکو فارمات د غړو هیوادونو استازو هم هیڅ کله داسې خبره کړې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو سره د رسمیت پیژندلو دپاره کومه خبره وکړي، او د مسکو فارمات په اجنډا کې هم د رسمیت خبره نشته. یوازې دا ده چې هغه څه چې مخکې داوتی عوامو په تبصره وکړله، هماغه څه دي چې د دوی نگرانی ده د امنیت له درکه او د مخدره توکو د مخنیوي له درکه د دوی نگرانی ده، او غواړي چې د دغو ګواښونو مخه ونیول شي. هغه څه چې د طالبانو د لاسته راوړنو په نامه باندې یادیږي، دغه لاسته راوړنه کې د طالبانو درې کاله مخکې لاسته راوړې ده. یعنې درې کاله مخکې چې د کابل ترانونه وتل، د روسیې سفیر مالتا او ویل چې دا ډېر ښه خلک دي، او رااله او کورې ودان او ملکي ونیوه، او دغه د امنیت دی او موږ سره همکاري کوو، او داسې نور او داسې نور. نه داسې څه خبره چې دی د مثال په توګه چې څه لاسته راوړي چې هغه دی یاد د امنیت په ساحه کې داسې نوي څه وي، یاد د مثلا د نورو سره د مناسباتو د ښه کولو په باب باندې څه وي، یاد د افغانستان د خلکو د سوالونو یا ستونزو د حلولو لپاره یوه نوې لاسته راوړنه وي، او هغه دې په اجنډا کې شامل کړی وي، داسې څه وجود نه لري. یوازې او یوازې دا چې د طالبانو سره د مراوداتو تګ راتګ لپاره د لارې هوارول دي، او دغه لارې هوارول دونه لوی الله ستاره وړل نه دا چې څوک چاته سلام ورواچي او غوي چې وعلیک سلام او ته دستی وي چې وین دا خدای الله ستاره وړل نه چې درته وعلیک وي. زه فکر نه کوم که طالبان غواړي چې الله ستاره وړل نه ولري دوی ځان ته باید تغییر ورکړي، یعنی دوی په خپل ځاني تغییر کې د دوی ډېر الله ستاره وړل نه نسبت دې ته چې بل څوک یې سلام وعلیک کنه. آیا دوی خپل ځان ته دې قناعت ورکړی؟ زه خو باور نه لرم چې دوی دې خپله اته نوي فیصده طالبان خپله چې تر کومه زه پوهېږم هغوی د دغه حالت نه ناراضه دي. هغوی وایي چې نجونو باندې مکتب بند دی، په نجونو باندې تحصیلات د عالي تحصیلات بند دي، په ښځو باندې کارونه بند دي، قانون نشته دی، یوازې طالب هم رهبر کبیر دی او هم رئیس الوزراء دی، هم وزیر دی، هم رئیس دی، هم پیاده دی، هم ساتونکی دی، او هم امیر دی. په دغه ډول شکل باندې نه کیږي. ما عرض وکړ چې اته نوي فیصد د دې خبرې خلک نه د دې ناراضه دي. آیا طالبانو خپله طالبانو ته د دې خبرې قناعت ورکړی دی؟ نورستان به د دې خبرې څه قناعت وکړي یا به چینایان په دې خبره څه قناعت وکړي؟ خو دوی له وچه مجبوریته چې هلته میدان خالی دی، بل څوک نشته دی، او دوی وایي چې نو خو چې بل څوک نشته دی نو د داعش نه خو دوی ښه دي. هغه لشکریان دا نور چې څوک یې لشکر محمدي بولي او څوک یې لشکر طیبه بولي او څوک یې ټي ټي پي بولي او څوک یې نورې پی 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 بولي، دا هغه ډلو نه خو طالبان ښه دي، یو مخ معلومیږي. نو د داعش سره به څه کوي یا مثلا د القاعده سره څه کوي؟ دې خبره له دې کبله طالبان هلته یو حاکم دغه ده،
یعنی دوی له دې بیریږي چې تربت بتره رانشي دغه په خاطر له طالبانو سره ګزاره کوي.
بالکل داسې ده سروان صاحب. او بل هغه ورور دا خبره وکړه، دا خو بیخي دقیقه خبره ده. تاسو ګورئ په تیر جمهوریت کې د ټولو خوالو او بدوالو هغه به یو خواته بریدو، مګر په تیر جمهوریت کې په 2014 کال کې اولین کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وکړ دا و چې د امریکا سره قرارداد امضا کړي، راځه امنیتي قرارداد، او هغه ته اډې ورکړي. که امریکایانو خپل ستراتیژیکي سلاوي راوړې وي، اول ته ځای په ځای کړې وي، او چین هم تهدیدولې، ایران هم تهدیدولې، او روسیه هم تهدیدولې، منځنۍ اسیا هم تهدیدولې، آیا دا د دې هیوادونو په رضا وه؟ کاملا دا خبره غلطه وه. مګر موږ فکر کوو چې نو دا خو نو د امریکا افغانانو امنیت تامین کا، او دا معنا دا چې افغانستان په یو لوی ګردن کلوف تورې په اصطلاح د کرزي صاحب خبره وتړل شو، دا برعکس افغانستان لپاره ډېر لوی تهدید و. که یو راکټ د افغانستان د خاورې نه په ایران باندې فایر شوی وي، د افغانستان حالت به هغسې وی لکه نن چې اسرائیل باندې ایران راکټ وورو، یا که یو راکټ په منځنۍ اسیا او د روسیې په متحدینو باندې فایر شوی وي، روسیې خپل ټول راکټونه په افغانستان باندې ورول، امریکایان به د خیر په غونډۍ ناست وی. مګر افغانستان
ډېره مننه، دا خو اوس بېله موضوع ده. سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی جان باس، یو پښتنه بلم قسم مخکې په دې یو څه ناڅه خبرې وشوې دي، توخی صاحب دا و چې آیا په افغانستان کې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ سیالي ده؟ اوس خو ختیځ او نشته، خو پر حال اشاره یې روسیې ته او د روسیې او چین او د امریکا ترمنځ سیالي ده او که نه ده. او د موتشن صاحب پوښتنه دا وه چې وایي هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې نفوذ ولري، خپل کسان ولري، په دې خاطر دوی له طالبانو سره اړیکې غواړي چې وساتي.
دغسې یو پدیده ده چې متاسفانه هغه یو ابزار هم خپله د یو ابزار په حیث تعامل کوي، او هم ورسره د یو ابزار په حیث تعامل کیږي. دوی د سیاست وړ نه دي، په دوی باندې سیاست کیږي. ولې داسې یو حالت رامنځته شوی؟ لپاره د دې رامنځته شوی چې دوی د یو خوا خو پردۍ اجنده یې په افغانستان کې رامنځته، د بلې خوا دوی په دغه یو زندګیتوب، په دغه سرتنبګیتوب، په دغه خودخواهی کې غرق دي. مسئول مشروع ملي حکومت نه ایجاده، په افغانستان کې قانون نشته. نو کله چې داسې یو شی شتون لري په افغانستان کې، دوی څه انتظار لري چې د ملي ټولنه دغه هیوادونه، د ملي ټولنه خو عجیب و غریب یو تعریف لري، پارسل چیپ ان دوی څه انتظار لري چې دوی سره وڅېږي خو دوی سره به د ابزار په حیث استفاده کړي بل شی د بل شي ظرفیت دوی لري نه مثلا که دغه نن دغه ملا متحد دومره پوه شي دومره سر خلاص شي چې مثلا د خپل سیاست د پاکستان سره یو تاریخ کې په دوه کړو دلته زما هم مسلک ډېر درون شخصیت د وزیر حضور لري افغانستان کې متحده امارات کې د افغانستان شارج دفتر پاتې شوی زه دې به کینو دوی ته په دوه کړو کې د افغانستان پالیسي د پاکستان په اړه ولي دوی ته زړه به وي یعنی په دې معنا چې هغه د افغانستان منافع به په خوندي وساتي که نه خو دغه دې اعلان کړي کنه په دوی کې جرات شته سیاسي اراده شته که په دوی کې پوهه شته کله چې ته غږېږې په هر شي باندې شریعت داسې وایو شریعت هسې وایي موږ په شریعت نه پوهېږو طالبه چې موږ څه شریعت ته یو موږ د نیکو نه مسلمانان یو او ته موږ مسلمانان مه جوړوه خو دغه هېوادونه ستا په اخلاقو ستا په معنویاتو ستا په پوهې باندې خبر دي ملا متقي ته وایه څه چې په یوه خارجي ژبه نه پوهېږې څه به په ملي سیاست څه پوه شي خو په فرمات کښې راغوښتې د مېلمه په حیث په څنډه کښې در سره ګوري تا هغه اصلي جلسې ده چې هغه پټه ده ستا نه هم پټه ده مګر زما د وطن په اړه ده تا ته هلته هم لاره نه درکوي بیرغ دې را ځغلولی دی هلته هغه دې هم نه پرېږدي هېڅ پروتوکول درته دولتي نه درکوي نو ته سر په ګریبان کښې ته لږ په هوش بچې خپل هېواد وپېژنه خپل تاریخ وپېژنه خو خلک را دعوت افغانستان ته حق ورکړه افغانستان خلکو ته د افغانستان ښځو ته چې نیم بدن د ستا هېواد کښې ته څنګه هغې بندې ستا څه د پاسه اتیا فرمانونه یوازې د ښځو دواره کړي ته څه تکلیف لرې کلسه سره
سلامت اوسې کوربدن اسن صاحب مخکې یوه موضوع چې ښاغلی داوزي مرت اشاره وکړه او هغه د روسیې د بهدنیو چارو وزارت د ویان دي ماریا سخاروا څرګندونې وې هغې وویل چې د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب به د افغانستان د سولې پر بهیر بحث وي له دې نه منظور څه دی کوم بهیر روان دی داسې خو کوم څه نه وینو منظور څه کېدای شي
ښه زه فکر کوم چې د دوی عمومي دا د سولې خبره د دوی د خپلې اجنډا نه نه وځي داسې کوم نوی بهیر چې په هغې کښې دې څوک دا وویني چې د طالبانو سره د طالبانو مخالفان دپاره کومه اجنډا موجوده ده او دا اجنډا به یا مسکو یا د مسکو فارمات به مخې ته وړي په داسې یو څه باندې بحث لا تر اوسه نه دی شوی نه د طالبانو وسلوالو مخالفینو کړی دی چې اوس سره په جنګ کې اخته دي او طالبان هم هغوی ته داسې ارزښت نه ورکوي وایي چې په افغانستان کې بله داسې قوه نشته دی چې زموږ سیالان وي او موږ د هغوی سره خبرې وکړو نور سیاسي مخالفین چې په اروپا کې دي او یا مثلا په نورو هېوادونو کې دي هغوی هم طالبان هغوی ته په داسې قوت په سترګه باندې نه ګوري چې د هغوی سره خبرې وکړي خو د دوی هدف دا دی چې طالبان د دغسې یو نظام دپاره خبرو ته آمده شي چې هغه ولس شموله وي اوس د طالبانو رژیم یوازې طالب شموله دی ولس شموله نه دی یعنی د افغانستان د خلکو اختیار د افغانستان د خلکو نظر او د افغانستان د خلکو له قوې څخه د هغوی له ذکاوت څخه له هغوی له تحصیل څخه له هغوی له مهارت څخه او د وطن سره د هغوی د مینې څخه قطعا استفاده نه کېږي هو یو څوک به وي هلته به چېرته مامور وي او هغه بېچاره به هم بس ناست وي هغه څه چې امیر صاحب ورته وایي هغه به کوي ولې پالیسي جوړوونکی ځای کې یوازې طالب دی او دا ناسمه خبره ده هم د نړیوالو په نظر باندې هم د افغانانو په نظر باندې او زه باور لرم چې د اکثریت طالبانو په نظر باندې هم داسې خبره ده له دې کبله د دغه پروسې جوړښت ته دوی د سولې خبرې وایي او نور پوهېږي چې په افغانستان کې دغسې جګړه نشته دی چریکي جنګونه دي عامې دغه کوي د طالبانو وسلوال نور مخالفین چې د جبهې ازادي په نامه باندې دیږي هم یې داعش کوي هم یې دغه نورې تروریستي ډلې چې نومونه یې بې شمېره دي چې زما د یاد اکثره وختو ځي ولې د دغو خلکو جنګ د امنیت د خرابۍ په معنا نه دی عمومي تهدید چې اصلا په افغانستان کې د جنګ د نه کېدلو ګرنټي نشته د دې خبرې ضمانت هېڅوک
ډېره مننه ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې شاغله شیر حسن حسن د سیاسي چارو نظر خاوند احمد سیار داوزید سیاسي چارو شنونکي او همدارس غوس جانباز په مسکو کې په خوانی افغان ډیپلوماټ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شی زموږ خبرونه د پر رادیو سربیره